افغان ولسمشر نن د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. دا افغانستان د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وی تر هغه به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته غاړه کیږدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او د هیواد له طالبانو څخه ملاتړ کوي. دوستانو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل انده تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې انزوا نه غواړي او غواړي چې د سیمې په سیمه کې د اتصال پر مرکز افغانستان بدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د ناټو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. په خوست کې د افغان ولسي خوځون په نوم مدني حرکت له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده، او د یمن په جګړه کې ښکېلو خواوو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په الهدیده ښار کې د اوربند موافقه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانستله. شاغلی غنی د لار د پرانستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې افغانان جدایی او انزوا نه غواړي. د غنی دا وینا نن د افغانستان دولتي ټلویزیون خپروله. د لاجوردو لار د افغانستان، ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لاري له ترکیه سره افغانستان وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای شي چې د اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د لاجوردو د لارې د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلي چې د سیمه ییز اتصال داسې پروژې په افغانستان کې د ثبات له ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې البته د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. زلمی خلیلزاد به د ناټو تړون ته وینا وکړي، او پر ټویټر یې لیکلي دي چې قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ځي. په خوست کې د افغانستان د افغان ولسي خوځون په نوم مدني حرکت نن له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند کړي. د خوست یو شمېر ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د حرکت نن پیل سوی دی. د دې حرکت غړي به د سولې له پیغام سره د خوست په ټولو ولسوالیو پیاده وګرځي، او بیا به د کابل پر لور روان شي. د دې حرکت یو تنظیمونکي غفورجان پښتونیار د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
د افغان په سیمه چې کوم ځای کې جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیخو زغم نه لري.
په افغانستان کې اول وار د سولې د غسی مدني ولسی حرکت له هلمند پیل شوی وو. د یمن په جګړه کې ښکېلو خواوو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په الهدیده ښار کې د اوربند موافقه وکړه. ملګري ملتونه په سویډن کې د یمن د جګړې د دواړو خواوو د استازو د غونډې قربانه دي. د سرې بهیرې پر غاړه پروت ښار الهدیده د یمن ډیرو سیمو ته د مرستو د موادو رسولو اساسي لار ده. ملګري ملتونه وایي په الهدیده کې د اوربند له ټینګېدو سره به یمنیانو ته چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومکونه ورورسیږي. د موافقې پر اساس دواړو خواوو ومنله چې له الهدیده شاره به خپل پوځیان باسي. ملګري ملتونه وایي دا اوربند په ټول یمن کې د سولې ټینګېدو ته یو ښه پیل کېدلی سي. په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور الهه ویلی چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړ چې ورور یې پرون د قوم ښار په وروختون کې مړ شوی دی. وحید سیادی ناصری په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې پیغامونو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په 8 کاله زندان محکوم شوی و. د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشه د دفتر یو غړی له خپلې خاورې د جاسوسۍ په تور ویست. د سلواکیا حکومت وویل چې دا کار یې د خپلو پوځي استخباراتو د ادارې د معلوماتو پر اساس کړی او معلومات ورته رسېدلي وو چې روسي ډیپلومات هلته تخریبي کارونه کول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن خبریالانو ته په مسکو کې وویل:
Как вы знаете, в ноябре словацкие власти выслали страну.
Давай, лека цанги читаси поезжи, да Словакия чарвако по наумбарке, да Русия яу паузи дипломат лаха гахива, да уюсла газай читаси гайри достана, каруна да дипломатику карар дадуну прасас по мотакабил аксуламал тамамижи, да Словакия яу паузи дипломат, да Русия по федерасиюнке гайри матлуб эланшу.
Военный дипломат, которому надлежит покинуть.
زخارو اول چې مسکو د سلواکی ډیپلوماټ ته دوه ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووزي، او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد ستورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي تهدید چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه پرېکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پرېکړه لیک کې ویل سوي وو چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دې پروژې پلان محکوم کړ، او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دا یوه تجارتي پروژه ده او ټول اروپا ته یې ګټه رسیږي.
دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لار پرانسته. د دې لارې د پرانستو او د لارې د اقتصادي اهمیت په اړه په ریپورت سربیره اوري چې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وای د عدالت غوښتنې په هدف بهرنۍ مدافع وکیل نیولې. د افغانستان د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي څو چې سولې ته غاړه نه ایږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او د هیواد له طالبانو څخه هم ملاتړ کوي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. په یمن کې ښکېلې غاړې په یو نسبي اوربند سلا شوي دي. په دې موضوع هم په همدې خبرونه کې تفصیل درکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. محمد اشرف غنی چې نن یې د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستی په مراسمو کې وینا کوله، وویل د دې لارې په پرانستو سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي. اکرام الله اکرام نور حال راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو لګواخونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځم به پورز د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبري کولې، وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې نیمه قاره هند هستیم.
دی وای موږ نه یوازې د هند نیمه وچې دروازه یو، بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې او څلور کال وړاندې بغواخل کېدل چې کدا یا هغه سرحد در باندې وټړونو د خوراک ډوډۍ بونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي، نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل.
خاغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري، بلکې د ځمکې له لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونخلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایی نه ده غوښتې، بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي او اړیکې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید طهماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیې ته واستول شول. د په خبره په دغو تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پنبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي. افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانیستل شي. د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډیر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر لاري اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړای شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودی او امنیتی ثبات لپاره یو مهمه او بارزخته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډیر کټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډیر کټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره هم کټمن دی. امیدوارم چې دغه لار د همیش دپاره خلاص کوسی او زموږ تاجران و زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپله کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د دې لارې نه د سوداګرۍ پراختیا ته کار وکړي او خپل سوداګري پراخه کړي. زما بل همکار یوسف خان زدران د لاجوردو د لارې وروسته د سوداګرو د لیوالتیا په اړه رپورټ جوړ کړی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات په استفاده از
دی وی د لاجوردو لار څخه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړۍ دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لارې ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او له کلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار 9 لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیک تر 10 ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت لزینی هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګري زرا کړه ورکړه چا بهر بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي لدې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی د یاد وزارت مالیه او اداري مرسیال اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي
روسي کړنې چې تر سره شوې دي کاغه د هوایي دالیزونو مسله ده کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نه ایسوي دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولای شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې اغلی کوفی دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې ویل ک انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري پر دې لګیدل تورونه ته په افغانستان کې رسیدنه ونه شي نړیوالو ته به مراجعه وکړي نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورت کې
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګیدل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لخوا تورونه ته رسیدنه نه ده کړې نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده اغلی کوفی د پنځمه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ستونزې تر رسیدنه ونه شي نړیوال ته به مراجعه وکړي
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنۍ مدافع وکیل ونی ولا دا ځکه چې څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونو تجربه کړل څو ځلې محاکم او لوی ترنولې ته ورغلم خو پایله نه لرله زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغیز ولري سره دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا و اغلی کوفی دا هم وایي چې په لوی ترنولې کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغه ولسوالانو پر ضد دا خلاص کړی چې نوموړي د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسی جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ لیست لري کړی ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسد په شلمه دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څخه لري کړل چې په دغه کې بدخشان ولایت ته د ولسی جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل وو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تازه نظر په خستلو بریالي نشو خو مخکې دغه کمیسون ویلی و چې د اسناد پر بنسټ یو شمیر پخوانی وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسی جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو د ځمکو د غصب د غیر مسؤلو وسلوالو په درلودلو او آن په نام نه یو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست استری دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې اغلی کوفی په وسنۍ ولسی جرګه کې د خزو د چارو بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسون رئیس ده د اغلی کوفی بهرنۍ مدافع وکیل میرمن کیم یاد خبري غونډې ته وویل
I'm very happy to be representing
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیل یم دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده نو زموږ ملاتړ ته اړتیا و او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړي خو د افغانستان د لوی ترنولې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل
د افغانستان لوی څارنوالي د میرمن کوفي قضیه اخیستی او ستړچړنو لاندې ده د افغانستان لوی څارنوالي به دوی موضوع وګوري
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللی باور د لاسترول لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي خو په خبره په بدخشان ولایت کې دی ټاکنې لسره وشي فیروز عزیزی ازادي رادیو کابل
خبری مجله اوري د افغانستان د سولې له حد سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته غاړه کیږدي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر طالب مشان د عملیاتو پر مهال وژل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید دا ونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځنګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دا یې وویل چې تر هغه بخپل عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربیره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قمندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز ویلي چې ځینې طالب قمندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قمندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو خبريږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ. یو شمېر مدني فعالان د سیاسي ګوندونو استازو او د کابل ښار اوسیدونکو د پلازمېنې کابل د رایو له بیا شمېرنې هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
یو شمېر مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو استازو د کابل ښار اوسیدونکو د شارنو په پارک کې د یوې راټولېدنې له لارې د انتخاباتي کمیشنونو لخوا د رایو شمېرنې په شفافیت ټینګار وکړ. وی ویل له بایومتریک پرته رای باید باطل اعلان شي. دوی د پنځمې پر ورځ په دې غونډه کې د کابل رایو د باطلېدو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن پر پخوانۍ پریکړې د انتخاب ترڅنګ د کابل رایو د بیا شمېرنې بهیر له پیلېدو هرکلی وکړ. دوی په دې اړه یوه پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال او د غونډې د یو ګډونوال محمد الله کاکړ لخوا ولوستل شو او چې په یوه برخه کې راغلی
از شمارش دوباره صندوق‌های مشکوک جدا حمایت میکنیم.
دیوی د مشکوک صندوقونو د شمیرلو لوبیا پیل جدی ملاتړ کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه باید د کابل د اوسیدونکو باور زیانمن کړي او د بیا باطلې دوه پاړه د خلکو رواني امنیت نه خرابوي. انتخاباتي کمیسیونونه په ملي موضوعاتو کې نه باید د خپل خوخي چلند وکړي، بلکې د نتیجو ژر اعلان په انتخاباتو د خلکو باور لوړوي. دوی ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د رایو پښمرنه کې شفافیت به خلک دي ته وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. مدني فعالان او د ځینو ګوندونو استازو د دې ترڅنګ په دې هم ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید په دې برخه کې خپل ستونزې حل کړي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې بیا خلک او دوی له ستونزو سره مخ نه شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه سیاسي او بې بنسټه وبلله. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي دا ځل ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د کابل رایې بیا باطلې اعلان نه کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو د کمیسیون سره دې پریکړې ته رسېدلې چې د کابل رایې په سمه توګه وشمېري او حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تامین شفافیت هر چی بیشتر
دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون د شفافیت د ټینګښت هڅه کوي تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. لوتور رایو څخه سپین رایې بیل شي او د همدې عدالت د ټینګښت په خاطر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره هوکړه ته رسیدلې. تر اوسه دا بهیر روان دی تر څو وکول شو چې د راتلونکو اونۍ تر پایه د کابل رایې اعلان کړو.
احتمالاً ما نتایج ابتدایي ولایت کابل هم نمایم.
خغره ابراهیمی وایي د کابل رایې تر اوسه له 90 سلنه ډېر شمېر شوی او لا هم د څېړنې په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې په نازای دی او دا هیواد له طالبانو هم ملاتړ کوي. ما مایک پمپیو تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ټولو غړو هیوادونو سره پر ایران د دې هیواد د توغندیو پر پروګرام د بندیزونو د بیا لګولو هڅه وکړي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په افغانستان کې له طالبانو او په یو شمېر نورو هیوادونو کې له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. مایک پومپیو دا څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې چې د ایران په اړه جوړه شوې وه.
UN Security Council resolutions
دا هغه هیواد دی چې د ملګرو ملتونو د هغو پریکړو لیکونو څخه چې د القاعده شبکې افغانستان، لبنان، یمن او سومالیا په اړه خبرې شوې سرغړونه کړې ده. حتی همدا شی به چې مونږ دلته ناست یو، ایران د القاعده شبکې پټنځای دی، په افغانستان کې له طالب وسلوالو ملاتړ کوي، په لبنان کې تروریستانو ته وسلې ورکوي، د ډبرو سکرو د غیر قانوني تجارت لپاره په سومالیا کې له الشباب ډلې ګټه اخلي او د عراق شیعه وسلوال روزي او تمویلوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د امنیت د نړیوالو شورا له نورو غړو سره ګډ کار کوي چې پر ایران د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په خاطر بیا بندیزونه ولګوي. مایک پومپیو ویل پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو بندیز باید تر 2020 کال پورې پر ځای پاتې وي.
ایران نن په منځنۍ ختیځ کې د بالستیک میزایلو تر ټولو لوی ځواک دی. ایران له لسو زیات د بالستیک میزایلو سیستمونه لري یا د پرمختګ په حال کې دي. سلګونه میزایل لري چې په سیمه کې زموږ شریکانو ته یو ګواښ بلل کیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د ایران په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي ځواک قمندان جنرال امیر علي حاجی زاده تایید کړه چې ایران یو بالستیک توغندې ازمویلی دی. لوی د زوهی وادونو د ازموینه غندلې ده او امریکا د ایران دا کار د ملګرو ملتونو د 2201 درشم پریکړه لیک څخه سرغړونه بللې ده. خو ایران وایي د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او د دې هیواد میزایل د اټومي سرکو د انتقال لپاره نه دي جوړ شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال اسحاق الحبیب امریکا تورن کړ چې د بندیزونو په لګولو معتاد او جګړه غوښتونکي دي. نوموړي ویل د بالستیک میزایل آزموینه د 2015 کال له اټومي موافقې څخه چې امریکا او استرالیا وتلې ده سرغړونه نه ده.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی فقیر محمد سازه یم د ایران کې د کرمان په ولایت کې ژوند کوم. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولی چې دا تثبیت هویت نفر کم شي. په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت ځای هم تنګ دی. بل خبره دا ده چې دا مهاجرین چې په ولایتو کې ژوند کوي دوی د سرسی نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. غوښتنه د دولت نه دا ده چې نفر دې ډیر کې او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بل خبره دا ده چې د ولایتو کې یو ګروه واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. خو چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو په کار ده چې د ایران دولت هم هغه منی د پخوانی پاسپورتونه نه منی. دغه مشکلات هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل موږ لپاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. علاءالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مونږ د ځغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماش ولسوالۍ کې خلک د کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنې ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي. بیا بلګی راکړي هغه هم نشې شونه یې واخوا راکړي نشې راکړي. دغه زر زر روپۍ هم پر دغه راڅخه واخیستي خلک د کښتۍ سره مخ دي. د خدای شی نشته بله بلګی راکړي نشې راکړي نه واخوا راکړه هغه مو زر زر روپۍ هغه سرس کې شکلي وګورات خو ما سلام دیم تر لور مکان پر وری چې تر اشرف غنی تر ډاکټر عبد الله پر چې د غورما چې له سوالي خلک د کښتۍ سره مخ دي کومکونه ته نه واخوا خلک د مارګ سره دی لاس وګریوان دي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا خبرونه پر همدې ځای پاتره سو په